السلام علیکم دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تفسیر او شننې هم دی. خو درس مخکې د دې سات خبرونه او زموږ همکار اسرار العالم مومند یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان حکومتي کابینه په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ خلاصولو منظوري ورکړي. د سوات چارباغ او خوازخیل لزګونو اوسیدونکو په سیمه کې د اوبو پایپ غځولو ضد جرګه او بیا مظاهره کړي. او د عراق د کورونا ناروغانو په روغتون کې د لګیدلي اور له کبله د مړو شمېر شپږ شپېته ته رسېدلی. او د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومتي کابینه په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ خلاصولو منظوري ورکړي. پرون د کابینه تر غونډې وروسته د خلوت سره پاکي وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینه په غونډه کې دغه پریکړه شوې.
کیبنیٹ نے منظوری دے دی ہوئی ہے.
دی وئی کابینی منظوری ورکڑا او پا پخوانی فاٹا کی 3G او 4G انٹرنیٹ خلاص بو او ککم زی کی سا قانونی مسئلہ را پیدا شونو داخل وزارت بدی جنسو پا درخواست باندی یو سو گھنٹو لپارا انٹرنیٹ بند دی.
شیخ رشید پا قبالی سیمو کی دا انٹرنیٹ خلاص بو لپارا کما دا کی کنیٹا ندائدہ کڑی. خو د قبایلي ضلعو زده کوونکو له مشرو سره په خبرو کې د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی. البته وایي باید چې حکومت په رښتیا دا فیصله عملي کړي. تر دې مخکې هم څو واري پاکستاني چارواکو په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ د بحالولو ویلي دي. پاکستان حکومت په قبایلي ضلعو کې په کال 2018 کې انټرنیټ بند کړی. دی وایي دغه ګام یې د خراب امنیتي حالاتو له وجې پورته کړی. د سوات چارباغ او خوازخیل لزګونه اوسیدونکو په سیمه کې د اوبو پایپ غځولو ضد جرګه او بیا مظاهره کړي. په چارباغ کې پرون د مظاهرې پر مهال د جرګې یو مشر نوید اقبال مشال ډوته ویل چې حکومت له خوازخیل تر منګورې پورې د څلور پټه پلن پایپ غځولو لپاره د دوی شپږ پټه پلن ځمکه لاندې کول غواړي. نوموړی وایي دا پایپ چې 15 کیلومتره اوږد دی په آبادۍ او زری ځمکه کې به تیریږي. د جرګې مشر وایي د اسیای بینک په مرسته د اوبو د دې منصوبې سره به 1100 کورنۍ اغېزمنې شي. دوی غوښتنه کوي چې دغه پایپ دې له زری ځمکې او آبادۍ لرې بوتلل شي. په سوات کې د اوبو ورکوونکي ادارې مشر شهدا محمد بیا مشال ډوته وویل چې له دې منصوبې سره به د سیند اوبه ولکه آبادۍ ته ورسول شي او د ځمکو مالکانو ته به د مارکیټ د نرخ مطابق پیسې ورکړل شي. پاکستانی چارواکي وایي پرون د منځنۍ کورمې په زابه سیمه کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې. د کورمې چارواکو پرون مشال ډوته وویل د ډزو تبادله له ماسپښینه د شپې تر ناوخته روانه وه چې پکې د حکومت لغړی یو امنیتي سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي. چارواکو د وسلوالو لوري ته د اوختي زیان په اړه مشال ډوته څه ونه ویل. یو استخباراتي مامور د نوم نه ښکاره کولو په شرط مشال ډوته وویل امنیتي سرتیرو د وسلوالو طالبانو لخوا د جون په 18 د تختول شوو شپږو مزدورانو په لټون د پلټنې عملیات کول چې پرې ډزې پیل شوې. ځینې خپلواکې سرچینې راپور ورکوي چې په دغه پیښه کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی د بریدي ذمواري منلي. او د عراق د کورونا ناروغانو په روغتون کې د لګیدلي اور له کبله د مړو شمېر شپږ شپېته ته رسېدلی. د عراق سرکاري خبري اجانس اینا نن د جولای په 10 خبر ورکړه چې څه باندې 100 کسان په دې اور لګیدنې پیښه کې جبل شوي هم دي. روغتیایي چارواکي وایي ښکاري داسې چې دا اور پرون د ناصری ښار په یو هسپتال کې د کووډ-19 ناروغي په کرنتین واټ کې د اکسیجن ټینک د چاودنې له وجې لګېدلی. ناصری ښار د بغداد په جنوب کې په 315 کیلومتره پروت دی. سیاحت چارواکي وایي چې اور یې قابو کړی او د لټون عملیات روان دي. د عراق وزیر اعظم مصطفی القدیمی دفتر په یو بیان کې ویلي چې نوموړي له پیښې وروسته د لوړپوړو وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه چې پکې یې د روغتیا او ملکي دفاع د منیجرانو د گرفتارۍ امر وکړ چې پکې د کووډ-19 ناروغۍ د کرنتین مرکز منیجر هم شامل دی. تر دې وړاندې په اپریل کې هم مو په بغداد کې د کورونا د علاج په یو روغتون کې د اکسیجن د ټانکۍ چاودې دو پیخه کې د اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه دوه اتیا کسان وژل شوي او یو سل لس جوبل شوي وو. دا تر دې مهال مشال خبر.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د اسرائیل له مومن نملن خبرونه واردل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان کابینې په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ خلاصولو منظوري ورکړې.
حکومت بار بار د دې لنونه کړي خو سپر عملی کور نه ده شوی. نو لکه څنګه د پاکستان نورو علاقو کې موبایل کور کې انټرنیټ نو انده سي ته مو ایکسپرټ اته مطلب انټرنیټ ورکي او ټاور یې قضیه کې ولګي.
د سوات چارباغ او خوازخیلی اوسیدونکو د حکومت لخوا د اوبو سټیم لپاره د کروندې د سمکې غستو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي.
ختم شي.
او د خیبر پختونخوا حکومت د سختی گرمی له وجې تعلیمي ادارې وتړلې. د پیښور پوهنتون ویان او دغه سی بیا د بخنه خوانم د پیښور پوهنتون ویان د خبره کړی ده. الته زده کوونکي په ډېره سوای
اول خو چټیانی پکار نه وی زکا چې دلتا زمونږ ډیر وخت هم ځای شویو. خو چون کې دلتا ګرمي هم ډیره زیاتره بل پکې خبرې نو واستای پاستل کې د بجلی هم ډیر مسلې وی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت. طرف ته د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ 3G او 4G سہولت بیا فعالوي. خو ځایي خلک وایي هیله ده چې دا اعلان د تیرو اعلانونو په شان اسې تشې وادي نه وي او حکومت پرې رښتیا هم عمل وکړي. په دې اړه تفصیل د سره ظهیر پر رپورت کې اورو.
د جولای په 12مه اسلام آباد کې د وفاقي کابینې د غونډې وروسته خبری کانفرنس کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید اووی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره کې وفاقي کابینې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ خلاصولو منظوري ورکړه او اړوند ادارې ته یې امر وکړو چې په قبایلي ضلعو کې انټرنیټ شروع کړي.
کابینټ نے منظوری دے دی ہوئی ہے تمام فاٹا میں.
دیوئی کابینی منظوری ورکڑا او پا پخوانی فاٹا کی 3G او 4G انٹرنیٹ خلاص ہو او ککمزے کی قانونی مسئلہ را پیدا شونو داخلہ وزارت بدی جنسو پا درخواست باندھی یو سو گھنٹوں لپارا انٹرنیٹ بند ہوئی. خوز 3G او 4G انٹرنیٹ خلاص ہو.
4G اور 3G کو کھولنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں.
د قبایلي ضلعو په بهر ملکونو کې میشت مسافر او د پاکستان په بیلابیلو کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو د حکومت د دې فیصلې هرکلی کړی. قوای باید چې حکومت دا فیصله عملي کړي. د کرمی یو اوسیدونکو مین الله او رغزی چې په دوبی کې مزدوري کوي مشال ریډیو ته د حکومت په دې فیصله اووی.
کدا وشي نو مسافر به سني سره مطلب خپل کورونو څخه خبرې کوي. شو حکومت بار بار د دې لنونه کړي خو سفر عملي کور نه ده شوی. نو حکومت ته دا درخواست هم چیرې دې باندې عملي کور وشي لکه څنګه د پاکستان نورو علاقو موبایل کور کې انټرنیټ نو انداسي ته مو ایکسپرټ اته مطلب انټرنیټ ورکي او ټاور یې قضیه کې ولګي.
په پیښور کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو د اتحادیې مشر خیال زمان او رکزی مشال ریډیو ته وی دا د حکومت ډیره ښه فیصله ده ځکه چې اوس د کرونا په دې وبا کې بدوی په خپل کورونو کې انلاین کلاسونه اخلي.
خو کدن دې دې ته مو شیند وای. خو خبره ده چې څو ځل وزیر اعظم صاحب اعلان هم کړی دی چې را قبایلي سیمو کې وخت 3G 4G دې میاشت نه سٹارټ کی دې میاشت نه مطلب اعلانات وشو منظوری وشو چې دا عملی شي. دویمه خبره دا ده چې کوم موږ دا چې دا کرونا حالاتو کې زموږ چې کوم سټوډنټان وغه ټول تعلیم نه محروم شو تر نن سبا آنلاین سټډیز دي ټول نو دا فائدې به چې کوم دي زموږ قبایل وشته.
د ذکر د پکل 2014 کې د جون په میاشت کې د پاکستان حکومت هغه وخت په قبایلي ضلعو کې انټرنیټ وتړو چې د پاکستان او افغانستان په پولو او قبایلي ضلعو کې د امنیت وضع خراب شو. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چار شنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم سلورو بجو
تاندې هیلی
پپاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پسلور نیمو بجو
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ورزو دیوبل رپورٹ طرف تا د خیبر پختونخوا د سواد د چارباغ او خوازخیل سیمو اوسیدن کو د حکومت لخوا د اوبو د منصوبې لپاره د حکم په ذریعہ د سمو کاغستو پر ضد احتجاجی مظاهره کړی دا مقامی مشران وای چې د گریویٹی سکیم لپاره ایشین بینک پر بونو روپیا ورکړی دي او دغه منصوبه د کروندې او د آبادې نه لرونکو سمو کو کې پیل کړل شي بلخوا چارواکی وای چې کروندګرو ته به د مارکیټ نرخ مطابق د سمو کو پیسې ورکول کیږي تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې
پچارباغ کے ضائع مشرانو لوئے جرگہ کڑے اور رست احتجاجی مظاہرہ پدغہ تو گکڑے چھ صوبہ حکومت د خوازہ خیل نے ترمنگور پورے دا ایشین بینک پمرستا سلور پٹا پلان دا اوبو پائپ خوراول واڑی دا اوبو سکیم با دا خوازہ خیل نے ترمنگور پورے سپنزہ دیش کلو میٹر اوی ضائع خلق وائی چھ حکومت دغا پائپنو خوراول لپارا دوی ناشپک پٹا پلان از بک لاندی کول واڑی چھ زیادہ تر آبادی اور دا کروندیز مکی دی دا جرگے ځای مشر نوید اقبال وای چې سکیم سره ول سو خاندانونه متاثر کیږي
دا زمونږ د کندو ډډکی دوز مکه دا زمونږ د کیچنز مکه دا په دې کې زمونږ هر قسم فصل کیږي او دې زمونږ لکه کور چلی کور نه چلی دا زمونږ د سواد نه او سواد کې به د مدن زمکه نشته د خیر ډډکی دوز مکه نشته خبره اصل ده خدا نو خو زمونږ ساري بيتي ساري نو ډیر زیات قیمتي نه ګور ډیر زیات قیمتي خو مونږ دا یو دازر خیزه دا د شین غاړه دا روډ غاړه دا کدی ته تاسو داسې روډونه وباسي دا په پونو باسي دلته آبادیان جوړ شي دا به سوات خپل او شین کې چې ګم ده ختم شي
جرګه کې مشرانو فیصله وکړه چې دوی به د اوبو پایپ لاره بدلول لپاره د اعلی چارواکو سره خبرې اترې کوي خو بیا هم حکومت دغه فیصله واپس نکړه نو سخت احتجاج وکوي په دا اړه د خوازخیل یو مشر سیراج خان مشال ډیډیو ته وایي
پرومن به خبره کو خبره زمونږ د دغه نه د پاتې کېدو نه چې به مونږ ژوندې مونږ دا نه دا پیپ پریدو نه مونږ دا روډ پریدو لاندې مطلب یو روستا یو لا پاسه نه بل را روان ده دریم روډ دا زموږ سره زیاته ده هیڅ چته به موږ دا پرینو دو او بده به موږ بیا کوم به پاسو موږ به پاس دینه به موږ دا راکت کو چې موږ به موږ کلو ته ورځو جمعتونو ته دغه ته بځو
بسوات کی دوبو ورکون کی ادارے ڈبلیو ایس ایس سی مشرشیدہ محمد پتا اڑوئی چیتا گریویٹی اسکیم وائی چبیسا مشینری دا سین ابا منگوری اول کو آبادی تا رسوی دغل پارا با دزم کو مالکانو تا دا سیکشن پور لان دے نہ بلکہ دا مارکیٹ نرخ مطابق پیسے ورکول کی گی
سیکشن پور بنے خدا مارکیٹ ریٹ بنے رستے کی گی دا اے ڈی بی دا کنڈیشن دے دا و سیکشن فور بنے اخلے خود دیتا و پیسی کے ایک سالہ دو سالہ نہ ورکے دیتا و پیسی ورکے پا آغا مارکیٹ کی چکم ریٹ تھی غیر غیر پر انڈیپینڈنٹ ایویلویٹر چکم دا دغو والا دی دا سٹیٹ بینک والا اغیر آلی گلے یہی پکپلا سروے کرے گا
پا دیو رستو کے دا خیبر پختونخوا کابینے دا سوات مرکزی خار بنگوری لپارا دا پاکو اوبو گریویٹی سکیم دا ایشیا ڈیولپنٹ بینک پا مالی مرستا منظور کرے چی پری با اولس ارب روپی خرچ کولے شی چارواکی وائی چی سکیم سر با دا منگوری دا خلقو دا اوبو مسالہ پا مستقل دوگا حل شی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د مشال رادیو نوی موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
د خیبر پختونخوا حکومت د سخت گرمۍ له وجې د صوبې د ټولو تعلیمي ادارو د تړلو پریکړه کړې ده د صوبې د لوړو او ثانوي زده کړو چارواکو د پېښور پوهنتون ویان پر مشال ریډیو تول په پریکړه کې ویل شوي چې سکولونه کالجونه او پوهنتونونه به د جولای تر 1 نیټې پورې تړل کیږي ځینو زده کوونکو مشال ریډیو تول د کورونا د ټول بند له وجې د هغې تعلیم وار له مخې متاثره شوي او تعلیمي ادارو بیا تړل به هغې نور هم شاته پاتې کی تفصیل د شبیر احمد جان
د پېښور پوهنتون ویان محمد نومان مشال لیډو ته د جولای په 12مه وویل چې د زیاتې ګرمۍ له وجې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو کمیشن اعلامیه جاري کړه چې تر 31 جولای پورې به د سوبې ټول پوهنتونونه او کالجونه بند وي.
31 جولای پورې څومره کې پی پوهنتونونه دي نو هغه بند کړی شو او ټمپریچر تقریبا 45, 46, 47, 48 ته ورسېده. نو دا د برداشت نه خبره وتې وه چې سټوډنټ ساده کلاس کی کینی او بیا ظاہر خبر ہے ایس او پیز نشی فالو کی رہے ذکر گرمی ہوں ظاہر ہے اور بیا بجلی دسلو اور وجہ باندھی کم زیاد تکلیف سی اسٹوڈنٹس کا جو اہم یہ ٹول مسئلے کا اوکت ایشو اور فیصلہ کرا 31 جولائی پورے با کلاس بند کی سی
دا پہنتون دا کون کی وائی چوڑان دینا دا کرونا ٹول بندون لوجے دا دوی دیر وقت ضائع شوی دے اور اس پدا سے حال کے بیا چھٹیاں شوی دے چھ کورس ہوتا لا دیر پاتے دے دا پیخور پہنتون دا انتراپالوجی ڈپارٹمنٹ ملک حسنین وائی چلو شیڈنگ ہم ڈیر دے او ہاسٹل کے جنریٹر ہم زیادتر وقت خرابی وی
مونگ دا وائی چی اول خو چھٹیاں نی پکار نہ وی زکا چی دلتا زمونگا ڈیر وقت ہمم زائے شویو خو چونکہ دلتا گرمی ہم ڈیر زیادتر بل پپے خبر یونیورسٹی پا ہاسٹل کے دا بجلی ہمم ڈیر مسئلے وی جنریٹر خرابی وی زیادتر نمونگ انتظامی تا بار بار دا غختن ہمم اکلا چی تاسو مونگ تا دا فیسیلیٹیز ہمم را کے خو چونکہ گرمی ڈیر زیادتر اوز دا کون کو تا بلا مسئلے دی په یونیورسٹی کې مونږ امید لرو د پېښور پوهنتون د انتظامینا چې دا یونیورسٹی د کلاولو سره سره مونږ ته دلته جنریټر او کم فیسیلیټیز چې وی نو مونږ ته اویلیبل کی
پوهنتون کې د بجلی د جنریټر او د نور اسانتیاو په اړه د پېښور پوهنتون ویان محمد نومان جاتوی
بعد 31 جنوري بعد چې کوم دی فورن کوم چې لږ لږ کورسز پات او سره سره به فورن بچي چې به ایگزام سنډر کې چې هغه سیشن دی خپل کنټرول کیو هغه برابر کی فیسیلیټیز خو دی ته
سخت گرمی لوجی حکومت د صبح ټول تعلیمی ادارے سکولنا کالجنا او مدرسے د جولای تر یولسم تړلی وو ولې د کوم ټولګو یا کلاسونو والے چې امتحانونه روان دی هغه به هم پخپل وخت او خپل نیټو اخیستل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خبر پختونخوا پبلک سرویس کمیشن اداره چې د نوو افسرانو د ګمارلو چاري پر مخ وړي د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې د 5900 لپاره ورته کاندیدان کاغذونه جمع کول شي. په دې پروسه کې 5000 کسانو کاغذونه جمع کړي او ټیسټونه هم ورله مخې ورکړي. خو اوس دغه کسان وایي پبلک سرویس کمیشن خپل پالیسي بدله کړې چې له وجې اکثره کسان به د امتحان دویم پړاو ته د تلو جوګه هم نشي پاتې. تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
د خیبر پختونخوا سرکاري نوکرو لپاره امتحان اغستونکو ادارې پبلک سرویس کمیشن د جنوري په میاشت کې د 5900 لپاره اعلان کړو. دغه لپاره 15000 تنانو امتحان لپاره ټیسټ ورکړي. ټیسټ ورکونکو وایي چې وړاندې به 20% نمبر اغستونکو په دویمه مرحله کې د 1200 امتحان جوړول، ولی اوس ناڅاپه کمیشن دغه پالیسي بدله کړي. په دغه اړه امتحان ورکونکو احسان الله وایي
په یو سیټ باندې به مونږه 25 کسان د سکرینینګ ټیسټ نه پس 12% ته راغواړو، باقی با ټول چې دی هغه سکرین اوټ کیږي. نو د دې پالیسۍ سره به تقریبا په دې 35000 کسانو کې 32000 کسان چې دی کنه هغه به اوټ شي. دی ریس نه د 12% مخکې مخکې به اوټ شي. داغه وجه دا ده چې لکه دو 25 کسان په پر سیټ باندې راغواړي نو ټوټل 95 سیټونه دي. جی 95 سیټونه دي. بلی 95 سیټونه کې به تقریبا 2700 کسان 12% ته لاړ شي او نور کسان به پاتې شي. نو زما سوال دا دی او مسله هم دا ده چې آیا دا 32000 کسانو کې به دونه کسان نه چې هغه به مطلب دا دی دا 12% اهلي.
پبلک سروس کمیشن به هر کال د سرکاري سوکو لپاره اشتهار جاری کوو، ولې د کرونا وایرس له وجې اوس یې درې کاله وروسته اشتهار جاری کوو. په دا اړه حبیب الله چې په انګریزي او آی آر کې ماستر کړی او د باقاعده امتحان لپاره ټیسټ هم ورکړی وایي چې د درېو کالو راسې دغه امتحان لپاره تیاری کړي. اوس د نوې پالیسۍ له وجې د دبه شمول په زرګونو تنان متاثره کیږي.
ځینې کسان به دي کې دسې دي چې هغه خپل ټول کیریئر چې دی نور سیزونه پرې خودي دي او د امتحان لپاره تیاري ته ناست دي او دا کوشش کول غوښتل چې مونږه دا امتحان امتحان بس چل پاس کو پدے تیاری باندھے پخپل محنت باندھے او دغه مقام تو ورسو نو غړ غړ زګونه پس خلګو پری خو دی ما بس پخپل باندھے پس سعودي کې د لیکچررشپ نوکری پری خو دی دا د دې لپاره چې زه دې امتحان ته تیاری وکم او دې تزا پیر شمه.
عبدالوهاب چې ډیولپمنٹ سٹڈی کې ایم پیل کړي هم په هغه تنانو کې شامل دی چې د مقابلی امتحان پاس کړي او افسر جوړ شي. دی وایي چې په ټوله نړۍ کې د امتحان جوګه کېدو لپاره تر 70% پاس نمبرې پکار وي او هم دغه پالیسي د خیبر پښتونخوا پبلک سرویس کمیشن وه. ولې د ټیسټ نه وروسته پالیسي بدلولو سره هغه امیدواران هم متاثر شول چا چې د 80% نه زیاتې نمبرې اغستي.
سکرینینګ دی وی خو کم چې دغه کرایټیریا تاسو کې خو دی دا چې زیاتره کمګ ټول امتحان د دنیا قانون هم دی چې هر څوک نیمه نمبر واخلي هغه اهل کنسیډر کی یعنی اهل ګڼل کیږي چې او دا دې کار اهل دې راتلی شي. نو زموږ غوښتنه هم دغه اعلی چارواکو نه دا چې تاسو دغه میرټ کم دی یي سلوي 20% کوي لکه 15% کموږ تر اوسه پورو ګل سړی داخله کوي لکه ماسټر لزیا بیس د ریجنال ته چې 15% نمبر چې اغېستي نو دې قابل دی او دې اهل دې راتلی شي. نو اوس زموږ غوښتنه دا ده چې دا یو سکرینینګ دی ټیک شو بدې کې چې سړی 15% نمبر یې واخیستی 25% نمبر یې واخیستی بس ټیک تصویر راغواړی بیا وروستو پاغه باندې چې هغه دغه چې څونه پاغه کې جست دی یا پاغه کې څومره زور دی دا بیا پاغه باندې ډیپینډ کوي.
د خیبر پښتونخوا پبلک سرویس کمیشن کنټرولر امتحانات نقاش د اواز نه ورکولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دغه پالیسي د کمیشن بورډ جوړه کړې اوس پکې بعض امیدواران عدالت ته هم تللي. د عدالت فیصلې راتلو پورې به هم دغه پالیسي وي او دوی ګڼي چې پبلک سرویس کمیشن پالیسی ٹک دا. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا.
له افغانستان د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیل سره په یاد هیواد کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. طالبان د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د پراخ پرمختګ ادا کوي خو افغان حکومت نه یوازې دا ادعا ردوي بلکې وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او په سلګونه طالب وسلوالې وژلې دي. دا په داسې حال کې چې له طالبانو د سیاسي دفتر پلاوي د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې معذبه طالبان ښایي د جګړې په ځای خبرې غوره کړي. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان په فکري او مالي توګه د پخوا پرتله بدل شوي او کنه اوس هم هغه د خپلې واکمنۍ د مهال په سخت دریځي فکر ولاړ دي. زموږ همکار بریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې د ده په وینا نوي مهذب طالبان ښایي د جګړې پر ځای خبرې اترې غوره کړي. نوموړي دا څرګندونې د جولای پر 11 د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې کړې دي. خو نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان به په افغانستان کې هر هغه حکومت ومني چې د ده په خبره د افغان ولس ملاتړ ورته حاصل وي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سینټ قائمه کمیټې ته په وینا کې ویلي وو چې افغان طالبان په جامه ساده دي خو په اصل کې ډیر قابل او ځیرک دي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بیانونو په اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره نیوکه کوونکي دا د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د یو ښه تصویر وړاندې کولو هڅه ګڼي. اوس پښتنه دا ده چې آیا طالبان په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ د دورې پرتله اوس رښتیا هم بدل شوي او که څنګه؟ د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي د دې پښتنې ځواب د هغو سیمو له حالاتو لګېدای سي چې طالبانو تازه تر خپل واک لاندې راوستلې دي. په دې سیمو کې یو هم د بلخ ولایت بلخ نومي هغه ولسوالۍ ده چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولې او ورسره یې پکې خپل احکام جاري کړي او عملي کول پیل کړي دي. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو د جولای پر 15 امریکا ژغ رادیو ته ویلي چې طالبان په زور په خلکو ژر پرېږدي، په زور لمنځونه پکوي او ښځې بې له محرمه بهر نه پرېږدي. خبریال او شنونکی سمی یوسفزی وایي طالبانو نه تر خپل واک لاندې پخوانیو سیمو او نه هم اوس نیولو سیمو کې داسې څه کړي دي چې ګواکې دوی بدل شوي دي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې وسه پورې دا ثابته کړي چې دوی د خپلو پالیسیو په رڼا کې چې پخوا کوم دوی سخت پالیسۍ وې بالخصوص د ښځو د کار تعلیم د نظام د څرنګوالي او په نظام کې د برخې هغه دی وسه پوری داسې اشاره راغلی وی چې په یو کې د طالبانو تغییر او تبدیل راوستوي. کوم سیمې چې دا وخت طالبانو نیولې دي یا د هلمند ځینې سیمې چې هغه ته طالبان د ډیر وخت نه د څو کلونو نه واکمن وو لکه سنگین او مساکلا او نوزاد او دغه غټ غټ ولسوالۍ هغه متاسفانه اوس هم د جنکو تعلیم نشته ده.
طالبانو پر یو وخت هم په افغانستان کې دننه د حکومت ضد جګړې ته دوام ورکړی دی او هم یا د سیاسي دفتر پلاوی په بیلابیلو هیوادونو کې سفرونه او ملاقاتونه کوي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د قطر د سیاسي دفتر استازیا په ویناو مرکو او بیانونو کې وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې دننه ټولو بشري حقوقو ته ژمن دي. خو د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکی داود محمدی وایي په جګړه کوونکو طالبانو او په قطر کې ناستو طالبانو کې ډیر فرق دی. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې خلک په قطر کې د ناستو طالبانو خبرو ته ګوري او داسې انګیري چې ګواکې طالبان اوس بدل شوی دی.
دا خو یو څو کسان دي، هغه بیا دومره واک صلاحیت هم نه لري د جګړې چې کوم کسان د دوی اخته دي، کوم نظامیان د دوی، په هغوی باندې واک دوی نه لري. دا یو متفاوت ګروپونه دي، د سولې او سیاسي چارو بیل ګروپ دی، نظامیان یې بیل دي. نظامیات سل چند نور متشدد شوي دي، هغې عملا اوس ځان فاتحین بولي، او چې کله فاتحین بولي نو دوی دا مطلب شو چې زموږ پخوانی طریقه کار سم و، نو چې سم و
د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار وای د طالبانو سیاسي استازي نرم او ډیپلوماټیک دي، خو وسلوالي هم هغه سي سخت دریزي دي.
د طالبانو سیاسي مشران په قطر کې ډیر نرم خو ډیپلوماټیک برخورد کوي، د افغانستان په قضایاو کې هم نرم دي، او دوی حدسم هم دې لپاره چې د افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی وشي او د سولې دپاره کوښښ کوي. اما د دوی نظامی قمندانان په داخل د افغانستان کې هغوی سخت دریزه، او هغوی ټینګار په دره چې په ټول افغانستان کې امارت او شریعت تطبیق کړي.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر نسکورېدو اوس شل کاله وخت تیر شوی دی. داود محمدی وایي په دې دوو لسیزو کې افغانستان په مجموعي توګه ډیر بدل شوی دی. د ده په وینا دا امکان نه لري چې ولس دي طالبان له خپل سخت دریزو پالیسیو سره ومني.
البته که طالبان له خپل دریزه په شا کېږي او بل اخر یو انعطاف ښیي، فلیکسیبلټي ښیي، امکان شته چې ولس سره یو پوینټ د توافق ته ورسیږي. خو که طالبان په هماغه زاړه سوچ باندې راځي او ځان فاتحین بولي او ما خپل طریقه کار مهمه بولي، دلته ولس ډیر زیات بدل شوی دی. شاید جګړه به بند نه بشي، شاید د طالبان به په زور باندې واک ته ورسیږي، خو دلته به یو پټه جګړه د ولس د غوښتنو د ولس د نظریاتو په مقابل د طالبانو کې روانه وي.
طالبانو چې کله په 1996 کال کې افغانستان نیولی و نو په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان، متحده عرب اماراتو او سعودي عربیه حکومت په رسمیت پیژندلی و.
دا مشال ریډیو دا
پاکستانی چارواکو ویلي غواړي د افغانستان د جګړې نه بلکې د سولې ملګری شي. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد حسین چودھری پرون رسنو ته په یو کانفرنس کې کړې. هغه ویلي نړۍ د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان رول ستایلی، خو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح پاکستان یو وار بیا له طالبانو سره په ملاتړ تورن کړی دی. بلخوا پاکستان په دوامداره توګه داسې تورونه ردوي. تفصیل د سفی الله ستانکزي په رپورټ کې.
پاکستانی چارواکو یو وار بیا د هغوی په خبره د یو باثبات او سوله ییز افغانستان ملاتړ ته خپله ژمنتیا تکرار کړه او وی ویل اسلام آباد غواړي په افغانستان کې د سولې ملګری شي نه د شخړې ملګری. د اطلاعاتو وزیر چودھری فواد حسین د افغانستان د روانو حالاتو په اړه پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وغږېد. هغه وویل اسلام آباد د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام کوي او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات راتلو غوښتونکی دی.
جو وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سے اپنی جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی
لکه څنګه چې صدر اعظم عمران خان د هیواد د پالیسی په اړه په خپل وینا کې ویل موږ به د افغانستان د سولې په برخه کې همکاران یو، خو موږ به د هیواد په شخړه کې شریک نه شو. همدا د حکومت واضح پالیسی ده چې د مرکزی کابینې لخوا هم تایید شوې او ټول سیاسي ګوندونه د افغانستان په تړاو د اسلام آباد د دغه پالیسی ملاتړ کوي او ورسره مخ ته ځو. هغه ویل هیواد په افغانستان کې د یو ټول شموله نظام غوښتونکی دی. پاکستان چې رول یې تل د افغان سولې په برخه کې مهم بلل شوی، په وار وار ترې افغان او امریکایي چارواکو غوښتي چې په طالبانو باندې له خپل شته نفوذه کار واخلي او دا ډله د سولې رښتینو خبرو ته واڅوي. په دې وروستیو کې د جګړو په زیاتېدو یو وار بیا د اسلام آباد او طالبانو په ژورو اړیکو انتقادونه زیات شوي او پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورن شوی. په تر ټولو تازه مورد کې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پاکستان پوځ د طالبانو ډلې ته لارښوونه کوي. هغه ادعا کړې د طالبانو روزل شوي ځواکونو ته په پېښور، کویټه او نورو ځایونو کې د پاکستان د ستردرستیز د خاصو کړیو لخوا په مستقیمه توګه لارښوونه کیږي. پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین وویل د افغان سولې په تړاو د پاکستان هڅې ټولو ستایلي او دا وار چې د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا په سفر زی هم د افغانستان په تړاو خبرې به د بحثونو له اصلي موضوعګانو وي. پاکستان تل ټینګار کړی چې د افغان سولې په پروسه کې آسانچاري کړي او دا د دوی همکاري و چې طالبان له امریکایانو سره د سولې تړون ته ورسېدل او هم له افغان لوري سره په دوحې کې خبرو ته کېناستل.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو په خبر کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې د اسرار الله مومن نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان د حکومتي کابینې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ خلاصولو منظوري ورکړې. پرون د کابینې تر غونډې وروسته د کورنیو چارو پاخې وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې دغه پریکړه شوې. شیخ رشید په قبایلي سیمو کې د انټرنیټ خلاصولو لپاره کومه دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو د قبایلي ضلعو زده کوونکو له مشرو سره په خبرو کې د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی. البته وایي باید چې حکومت په رښتیا دا فیصله عملي کړي. د سوات، چارباغ او خواجهخیل لسګونو اوسیدونکو په سیمه کې د اوبو پایپ غځولو ضد جرګه او بیا مظاهره کړي. په چارباغ کې پرون د مظاهرې پر مهال د جرګې یو مشر نوید اقبال مشر ډو ته وویل چې حکومت له خواجهخیل تر منګورې پورې د 4 پټه پلن پایپ غځولو لپاره د 2.5 پټه پلن ځمکه لاندې کول غواړي. نوموړی وایي دا پایپ چې 15 کیلومتره اوږد دی په آبادی او زری ځمکه کې به تیریږي. دوی غوښتنه کړې چې دغه پایپ دې له آبادی او زری ځمکې لرې بوتلل شي. پاکستان چارواکي وایي پرون د منځنۍ کورمې په زاوا سیمه کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې. د کورمې چارواکو پرون مشال ډوته ویل د ډزو تبادله له مسکوخینه د شپې تر ناوخته روانه و چې پکې د حکومت لغړی او امنیتي سرتیرو وجل شوې او دوه نور ژوبل شوې. تحریک طالبان پاکستان ویان محمد قراشانی د برید سیماری منلي. او طالبانو نن په یو بیان کې ترکیه ته د لړک ورکړې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد کې ځواکونه پاتې نه کړي. دا په داسې حال کې د چنقره اعلان کړي د کابل هوایي ډګر د ساتنې لپاره د ځواکونو په پاتې کولو غور کوي. د مایل لومړی نیټې لکه نه چې امریکایي ځواکونو له افغانستان وتل پیل کړي دي، نو طالبانو د افغانستان د 400 ولسوالیو دریمه برخه نیولې او دا سندېښنې دي چې کابل حکومت سقوط کولی شي. د حالاتو د جولای په 14 افغان ولسمشر اشرف غنی دې ته اړ کړو چې د افغانستان شمال ته سفر وکړي او پر ځمکه امنیتي حالات وګوري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. ورزو ستاسو بل ریپورت طرف ته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې په افغانستان کې د نیټو امریکایي ځواکونو د کمانډانې مشري له سکاټ میلر څخه جنرال مکنسي ته وسپارل شو. ښاغلی مکنسي په با تر دې وروسته دوه مسولیتونه په مرزنی ختیځ کې د امریکا د مرکزي کمانډانې او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي کمانډانې مشري په غاړه ولري. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی روانو حالاتو ته خوشبین دی. هغه د سې شنبې پورس په کابل کې د وی خبري ناشته پر مخ
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قمندانۍ بدلون په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د قمندانۍ مشري په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال جان مکنزی ته وسپارل شو. مکنزی با تر دې وروسته دوه دندې پر مخ وړي. ښاغلی مکنزی وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تازه ماموریت د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ پر وړاندې نومول شوی. نوموړي د خپل ماموریت په چوکاټ کې څلور مهم اهداف ټاکلي.
لومړی د ډیپلوماتیک حضور خوندیتوب، دویم د کابل په هوایي ډګر کې د خوندي عملیاتو امکان، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مرستو او مشورو دوام، او په نهایت کې لکه چې مخکې مې وویل د تروریزم پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ به دوام ومومي.
existing authorities are retained for this next period.
په دغه ماموریت کې پیټ ویزلی له کابل او جنرال کارتس له قطر څخه ورسره مرسته کوي. د امریکایي جنرال وای هغه به د خپل هیواد د امنیت لپاره د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د تخنیکی، مالی او لوجستیکي ملاتړ رهبری وکړي.
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري، مګر موږ پوهیږو چې تاسو له خپل هیواد سره څومره مینه لرئ او موږ پوهیږو چې تاسو په تیرو کې قربانۍ ورکړي او په راتلونکي کې هم قربانۍ ته چمتو یاست. تاسو کولای شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ په ملاتړ حساب وکړئ. موږ به له تاسو سره یو.
په ورته مهال په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو پخوانی قمندان جنرال سکاټ میلر د خپل ماموریت په پای کې وروستیو تاوتریخوالو ته په اشاره سره وویل چې طالبان مسؤول دي.
موږ ټول په هیواد کې د روان تاوتریخوالي شاهدان یو. موږ پوهیږو چې له دې تاوتریخوالي سره یوې سیاسي هوکړې ته رسېدل ستونزمن دي. هغه څه چې زه طالبانو ته وایم هغه دا دي چې طالبان د روان تاوتریخوالي مسؤول دي، کوم چې د افغانانو د غوښتنې خلاف دي.
طالبانو د راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د تاوتریخوالي مسؤل نه دي. هغه دا چې افغان حکومت په تیر کې نه ده منلی. جنرال سکاټ میلر د 2013 میلادي کال د سپتمبر په دویمه نیټه د جنرال جان نیکلسن پر ځای د ناټو امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی و. د امریکا د اردو دغه څلور ستوریز جنرال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نهم قمندان و. جنرال سکاټ میلر بیا لومړنی امریکایي پوځي و چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 له پیښې وروسته افغانستان ته ولېږل شو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د سولې خبرې به ډېر زر پیل شي. نوموړي له افغانانو غوښتنه کړې ده چې موجوده حالاتو ته په کتو باید له حوصلې کار واخلي. په دې اړه تفصیل د خاطر پردیس په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی روانو حالاتو ته خوشبین دی. هغه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل د سولې خبرې به ډیر ژر په جدي ډول پیل شي.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو ده. د دې پردی جګړې څخه د وتلو لار اور ورولي او سوله ده. موږ سولې ته رسیږو. تاسو به ډیر ژر د سولې د جدي خبرو د بیا پیل شاهدان اوسئ او د سولې خواته به ولاړ شئ.
ښاغلی کرزی وی په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه خبره ده چې ګنې نظام به سقوط کوي او یا هم د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې به له منځه ځي، خو په خبره یې په دې اړه اندېښنه نه ده پکار. د هغه په باور روان حالات به ډیر ژر بدلون ومومي او له ټولو افغانانو د وضعیت په تړاو د حوصلې غوښتنه وکړه. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره سره وویل هغه ژمنه چې امریکا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې کړې وه پوره یې نه کړه. خو د امریکا متحده ایالاتونو په وار وار دا ویلي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي او په دغه هیواد کې به ډیپلوماتیک حضور ولري. تازه د افغان سولې لپاره د هغه هیواد ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې له مرکزي پلاو سره کتلي. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی په روانو حساسو شرایطو کې د جګړې په دواړو خواوو د سولې غږ وکړ. ښاغلی کرزی د طالبانو له لوري په دې وروستیو کې د ولسوالیو سقوط ته په اشاره سره هم وویل طالبان د ولسوالۍ په سقوط سره هیڅ هم نشي ترلاسه کولای.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره، پرون د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخبرو او ځوانانو په یو غونډه کې د عامه شتمنۍ او د تالان او سوځولو د بندیدو غوښتنه وکړه. دوی روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره او بلله او د جګړې لښکېلو خواوې غوښتل چې سوله اور بند کړي او شته ستونزو ته د خبرو اترو په واسطه منطقي حل لارې پیدا کړي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل نه.
د خوست علماء او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی د غونډې د مخه په تړاو مشال رادیو ته داسي ویل:
نور باید افغان وژنه او مسلمان وژنه باید نور پای ته ورسیږي او دا باید بند شي. ملي شتمنه ته باید ورونه ونه چول شي او دا باید ایمان ځای نه ورشي. دا د امن منفعت ځایونه ده. د ټول مسلمانانو حق ده. دا د بالکل د ټول اولاد سره د ټول امت سره ظلم ده او خیانت ده او جفا ده. د نه وروسته د مسلمانانو دل د قتل کول بالکل په یو دین او مذهب هم جواز نشته او باید دا ونه کړای شي او نور باید دایمي سوله او اوربند ټینګ شي.
په غونډه کې دنیا عالمانو په خپلو خبرو کې روانه جګړه په سختو ټکو کې وغندله او هغه یې د پردیو د مخ لپاره وښوده. دینی عالم مولوی احسان الله حسین ویل که مخالفین له بهرنیانو سره سولې ته تیاریږي، نو باید له خپلو افغانانو سره هم د سولې او تفاهم پر ټغر کینی.
او مخالفینو باندې غږ کوم چې خدای خطر وکړي، نور مو د وطن هر تیګه، نور مو د وطن هر ونه په وینو د دغه مظلوم افغانانو باندې رنګ کړل. زه په دې نظام کې د تو د زغم وړتیا لرم چې زه تو وزغمم. ته مې هم ورور یې، ته هم د ډېر خور یې. ارڅه یې نوره د پردی په اشاره باندې خپل ولاس، خپل نظام، خپله خوره نوره نه وو.
که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کوي، د دینی عالمانو دریز به سوي. په اړه یو دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان داسې ویل:
علما کرام به د حق طرفداران وو، بیا هم به موږ د صلح غوښتونکي وو، د بیا رغونې، د پرمختګ، د یووالي، د خدای د حکمونو د اتباع غوښتونکي به وو. موږ به هیڅکله د نجایزو خلکو ملګرتیا، هغه که په نظام کې وي، هغه که په مخالف لوري کې وي، یغو ملاتړ به نه کوو. موږ به د خدای حکمونو او د افغانستان د مظلوم ملت د ګاټو د سوتلو د پوره خپله تګلار غوره کوو.
خوسته یو دینی عالمانو او قومي مخورو په خپلو خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم په دې وستایل چې د خپلو هیوادوالو د سولهیز ژوند د خوندیتوب لپاره د سر او مال قربانۍ ورکوي. مولوی محمد داود وقفي ویل:
د امنیتي ځواکونو ملاتړ خو ضروري، لزومي، وجوبي، ځکه دی چې د ځواکونو په شتون کې مونږ د دې څنګه برخمن یو. که چیرې که امنیتي ځواکونه نه وي، مونږ ماشومونه په سوله ییز چاپېریال کې زده کړې نشي سرته رسولی، سوداګر سوداګریزې چارې نشي پرمخ بولی، مونږ بیا رغونه په ټپه درېږي. لنډه دا چې مونږ ټول دینی امور او دنیاوي امور چې په مخ درومې د دې د قربانۍ په وجه باندې په مخ درومې.
د خوست دینی عالمانو او اوسیدونکو داسې مهال د سولې او اوربند غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د مرګ ژوبلې تر څنګ زرګونه افغانان له خپلو کورونو او سیمو بې ځایه شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان ځینې مشران او مدني فعالان وایي چې په دغه سیمه کې اور بیا د قبیلو ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. قسم د قبایلي سیمې اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شوې، خو پکې د ستونزو د هواري لپاره د پولیسو او عدلیې نظام د صوبې د نورو ضلعو نه ډېر شاته پاتې دی. بلخوا د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه وایي چې دا ستونزې په پام کې دي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د ځایي ولس په وینا شمالي وزیرستان کې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد په سر لانجو شخړو یو ځل بیا سر راپورته کړی. د یو بل په ضد مورچه ځن شوي، یو په بل اصلاحې کاروي. ځایي خلک وایي چې له سخت ذهني فشار سره مخ دي. د شمالي وزیرستان ایدک او بوراخیلو ترمنځ د جایداد یا ځمکې په سر د 50 کلونو نه شخړه روانه ده چې یو ځل بیا تازه شوې. په تیرو څو ورځو کې یو په بل اصلاحې وکارولې چې د ځایي خلکو او دولتي چارواکو په وینا په دغه جګړه کې تر اوسه پورې دوه کسان وژلي شوي، یو بل ژوبل شوی دی. خو تیره ورځ د جرګې مشرانو په دوی کې ډزبندي کړې. د اګست 15 نیټې پورې میعاد ایښی دی. خو ځایي خلک وایي انتظامیه او پولیس د دې شخړو په هوارولو کې پاتې راغلی. نمیرم شاه اوسیدونکي محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د نورو ستونزو سره سره اوس قبایلي شخړو هم زور اخیستی. ولې پولیس او انتظامیه له هغه کردار نه دی لوبولې چې مستقل حل یې تلاش کړي؟ په هر ځای کې خلک د یو بل په ضد غر ته ختلي.
بدمرغه ډېر سخت بد حالات تر موږ روغ راغلی. کومینه په غټې غټې اصلي سره ولي پار تیر شي پار غټې رام دی. باجوا صاحب، کور کمانډر، جی او سی، ڈی سی صاحب، وزیر اعلی او عمران خان دا ټول خلک ته نشي د غانست رکیب مندرس کې رام در باندې وکړو چې څومره مصالحې دي، د کومې کومې په مال شګي هغه دا د قانون تعین په مطابق باندې دا حال دا کو دی. کورنۍ کې هر کولای نشي او دا د دې تقاط نشته. دا عمله میرنی نوان سپورت د تخیل پورې او د رزمات پورې د ګریون پورې داسې لکانو د پوتې چې پاغه شي داسې جان دیا ارکین کای نه دی یا ششوای نه دی.
د میر علی اوسیدونکي مامور جان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې اوس د خیبر پښتونخوا سره زم شوي عدلیه پولیس آئین د غلطه لاګو دی. پټوار ریوینیو ریکارډ موجود دی. باید د مختلفو قبیلو ترمنځ د قانون لاندې د جایداد تقسیم وشي او قامونه یا قبیلې چې د یو بل په ضد یې ټوپک اخیستې له دې شخړو یې وژغوري.
چې سمره د لینډ ډیسپیوټس دي باقاعده ریوینیو ریکارډ موجود ده، پټوار سرکل میں موجود ده، عدلیه موجوده ده. نن سبا الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن ایکټ هم نه سیزل عمل شو. دا درخواست دی وکي متعلقه چرواکیه ته چې د هر قومې پلمان سي کا د پټوار دي کا شاملات دي کا پہاڑی تنازعات دي چې د ریوینیو ریکارډ په تناظر سے دے زر نظر ڈیمارکیشن اوکو ونس فار آل دا ٹولے مسئلے حل کو مستقل حل دے پورا دا یوا کمیٹی تشکیل سی زر نظر چے پیسے جوڈیشری بھی پیسے لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی پیسے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی پیسے تکڑا پٹوار سرکل و دے ریوینیو افسرون بھی.
دا شمالی وزیرستان زائی خبریال رسول دا وڑوائی چے خلق اسلحہ اخلی غر تخیجی خپل حق د ټوپک په زور اخلي. اگر چې پولیس عدلیه موجود دی خو ولې فعال کردار نه لوبوي چې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد مستقل حد بندي وکړي؟
چې کله دیش خړې کې سنخته وشي سنقصان وشي نو دا ناکامي د انتظامیه وي، ځلي انتظامیه او پولیس وي، ځکه چې پولیس ته پکار دی، ځلي انتظامیه ته پکار دی چې فوری اکشن واخلي او هغه خپل قانوني لارې دي هغه اختیار کړي. قانون آئین پاکستان په نن سبا په قبایلي اضلاع کې لاګو دی، هر دویم قوم یو بل سره په جنگ دی، غرونو ته وخیژي. دې وجې نه ضلعي انتظامیه ته او پولیس ته پکار دي چې خلک پهله کنټرول کړي، هغې نه پس د دوی کیسونه چې کوم دي هغه قانون د لارې حل کړي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان د دغه قبیلو ترمنځ لانجو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دک بورا خیلو ترمنځ 50 کلنه د ځمکې شخړه کې جرګه لګولې. دواړه قبیلې له مورچې کوزې کړې چې د دوی په مابین کې 1995 کې کومه فیصله شوې جرګه به هغه عملي کوي. دواړو قبیلو واک اختیار ورکړې، حد بندی شوې. د نورو قبیلو ترمنځ هم دغه د جایداد تنازع لپاره عدلیه قانون شته، خو ولې د ده په وینا 90% نه زیات پټوار یا ریوینیو ریکارډ موجود نه دی. نو صوبائی حکومت متبادل نظام ADR هم دغلته غزولې چې د دې لارې مشران به د قبیلو ترمنځ حد بندی کوي او دغه فیصلو ته به قانوني بڼه ورکولی شي. څوک چې مورچو ته خیری له ټوپک نه کار اخلي نو په ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. شمالی وزیرستان کې د ډیرو قبیلو ترمنځ لکه دګ بورا خیل، مرسی خیل مبارک شاهی، مرسی خیل خدی، درپا خیل تپی او داسې نورو قبیلو ترمنځ د جایداد تنازع شتون لري چې ځایي ولس یې د حل غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا د دې هیواد په زیاترو برخو کې د سړو په نسبت د ښځو د ووټونو په اندراج کې 10% کمی راغلی دی. د یاد کمیشن د شمیرو تر مخه دا مهال په خیبر پښتونخوا کې له سړو د ښځو ووټونه 15 لک او څه د پاسه 2000 کم دي. د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د ښځو سړو د ووټونو په شمیر کې د دې فرق کمول لپاره هڅې کوي. بلخوا څېړونکي وایي که څه هم دا فرق زیات دی خو په 2013 کال کې نور هم زیات و چې اوس د کمیدو اړخ ته روان شوی او هیله ده چې د ښځو د ووټونو په اندراج کې اضافه وشي. تفصیل د منور شان اورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي سږ کال د هیواد له 80% زیاتو ضلعو کې د ښځو د ووټونو په اندراج کې 10% کمی راغلی دی. د یاد کمیشن اډیشنل ډایرکټر جنرال جاوید اقبال خټک د جولای په 11 مشال لړیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا په 11 ضلعو کې هم د ښځو د ووټونو د اندراج شرح 10% کمه شوې ده. نو موړی د دې د وجوهاتو په اړه وایي
خاص کر په کې پی کې چې کوم دي سړي چې کوم دي هغه زنانه ووټونو کې دلچسپي نه اخلي، بیا چې کوم دي بیا د شناختي کارونو مسله ده او د څه د کلچرل کنسټرینټ هم دي خلک انټرسټډ نه دي. څه پولیټیکل ډیپرایویشن هم دي، هغې باندې سره هم خلک مطلب ډېر انټرسټ نه اخلي. خیبر پښتونخوا نه علاوه په ټول پاکستان کې لگتا ایشو دا ہوا دے کے پی کے نہ دا بلوچستان کے دا پنجاب باد علاقوں کے دا سے دینے تک چل تک زنانہ وہ دنیا کم جی نمون گا گئی کہ پیچھلے درے سال اور تین دو کالو را سے لگی ان کے دا کور شی
جاوید اقبال خټک زیاته کړه چې د خزو د وټونو اندراج زیاتولو لپاره د شناختی کارډونو د قامی ادارې نادرا ترڅنګ د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې مذهبي او قبایلی مشرانو او رسنیو سره په ګډه کار کوي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه سا کال تر اپریل میاشتې پورې په دې هیواد کې د درج شوو ټولو بوټونو شمیر څه د پاسه 1,24,40,000 سره دی چې پکې له 6,53,00,000 زیات د سړو بوټونه دي او څه د پاسه 15,09,30,000 د ښځو بوټونه دي. په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې فافین یو چارواکي مدثر رضوی مشال ریډیو ته وویل چې له تیرو خواوشا دوو لسیزو راهیسې په دې هیواد کې د ښځو او سړو د ووټونو په اندراج کې فرق هر کال زیاتېده چې اوس په ځای ودرېدلی او هیله ده چې نور به کال په کال کمیږي.
د خزو او سړو په وټونو کې دا فرق په 2002 کال کې خوښه 15,50,000 وو خو په کې پرله پسې هر کال زیاتوالی راغلی چې د 2013 کال د عامو انتخاباتو په مهال خوښه 1,10,00,000 ته ورسېده. لاغې وروسته د انتخاباتي کمیشن نادرا او غیر سرکاري ادارو په هلو ځلو نه یوازې د دې فرق د زیاتېدو مخه ونیول شوه بلکې تر څه حده کم شوی هم دی. یعنی اوس مهال د ښځو د وټونو شمیر له سړو خوښه 1,03,00,000 کم دی.
مدثر رضوی همداراز وویل په دې لړ کې حکومت مدني ټولنې او ولس ته په ګډه لا نور کار کول پکار دی چې په جمهوري نظام کې ښځې هم د سړو برابر رول لوبولو جوګه شي. دې ته په اشاره د اسلامي کالج پوهنتون د سیاسياتو د څانګې استاد تبسم مجید وای د یو هیواد جمهوري نظام هله مکمل کیږي چې پکې ښځې فعال رول ولري او د ووټ اندراج د دې اولنې قدم دی.
د سړو آگاهي دلته ضروری ده. سړی له دا احساس ورکول چې ښځه دلته د دې د قشانه کې د ووټ حق ته څنګه تشتا ده او د ووټ حق به هغه په وروسته استعمالې فعال کول اندراج وکا ظاہر ہے چې بوزي سړی د اندراج لپاره خو اوس سیدا الیکشن کمیشن آف پاکستان د ووټ اندراج کو رجسٹریشن کول هم ډیر آسانه کړل. نو الیکشن کمیشن آف پاکستان کوم آفیسونه چې دی هغه زیب زیرو دي نږدې نږدې زیرو دي تا بهترین سټیزن الو رویږي چې تا د ریاست هم صاحب ادا دي. نو دا خو د ریاست د ټول نه اولنې او اهم حق ته کوم باندې چې د ووټ اندراج وشي او استعمال هم وکړي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه سا کال تر اپریل میاشتې پورې په خیبر پښتونخوا کې د درج شوو ټولو وټونو شمیر نږدې 2,00,000 دی چې په کې له 1,12,00,000 او 1,00,000 زیات د سړو وټونه دي او څه د پاسه 6,00,000 او 9,00,000 د ښځو وټونه دي. یعنی د ښځو وټونه له سړو 15,00,000 او څه د پاسه 2,00,000 کم دي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
رستلاغي چې پاکستان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره په ترخم او چمن دروازه سختي زیاته کړې او د افغانستان نه د علاج لپاره پاکستان ته ورتلونکي کسان هم للوي کړاو سره مخ شوي. که هم پاکستان ویلي چې له تصدیق وروسته به مریضان خپل خاورې ته پرېږدي خو خلک وایي دا کار عملي شوی نه دی. د بغلان عبدالمالک خپل رنځور زوی عبدالمجید په 15 ورځو کې د 1,15,000 افغانیو په تاوان په لوی کړاو پاکستان ته رسولی. اوس یې د پېښور په یو روغتون کې درمل لنا روانه ده. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترگزی په دې اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
دا د پېښور رنګ روډ دی چې په یو رکشا ګاډي کې د بغلان افغانستان اوسیدونکي عبدالمالک ناست دی. د ناروغ زوی د سر د اپریشن وړاندې ورته د ډاکټرانو رخوا ویل شوی وینه له یو ځای راوړي. عبدالمالک د خپل درویش کلن زوی عبدالمجید د روغتیا لپاره دعاګانې هم کولې او مشال رډیو ته وویل د بغلان تر پېښوره د 10 غنټو سفر په 15 ورځو کې پوره کړ. نو دا څنګه؟
زه کابل نه چې روان شوم ترخم ته، ترخم چې 2 شپې مو تېر کړه بیا واپس لاړم کابل ته. کابل نه قندار، قندار استنبول ده، استنبول کویته، کویته نه کراچی، کراچی نه بیا راستنه شو هغه پېښور ته.
د پاکستان حکومت د کرونا وبا د وجې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لار تورخم د جولای په 6مه بند کړي. او د وفاقي وزیر داخله شیخ رشید لخوا رسنو ته ویل شو د غلار به تر هغه بند وي کوم پوره چې ورته د کورونا د پاره جوړ اداري نېشنل کمانډ اپریشن سنټر کوم نوی رقم هدایت نوی ورکړي تر دغه اعلان وړاندې د جون په 14 د پاکستان د حکومت لخوا ویل شو د تورخم په لار هغه مرزان چې پاکستان ته راځي لار به ورته آزاد وي حکومت ویلو هغه مریضان چې صحت یې زیات خراب وي او غواړي پیښور او یا کوم بل ځای کې علاج لپاره ورشي په محدود پیمانه به ورته د راتک اجازه وي عبدالمالک د بغلان په کوم ښوونځي کې استاد هم دی او زوی یې په یو کالج کې سبق وایي دوی چې د بغلانه تر پیښوره راورسېدل نو څومره خرسونه یې شوي
تقریبا زما یو سلو دېرش زره کلدار مصرف شوي دي یو ګولي منه دی اخیستي یو پیچکاري منه دی اخیستي صرف به موتر رو باندې به هوټل رو باندې به بنده رو باندې چې دو کماران دی د قچاق بران دی هغوی پیسې اخیستي دی تېره اوم دو به ګاډي باندې یو ګاډي دي د کرایه دي زر روپۍ ما نه اخیستي دي درې نیم زره
عبدالمالک او زوی عبدالمجیدي دو په دوه پیښور ته راغلي زوی خو په روغتون کې په بستر دی خو یوازې عبدالمالک داسې دی چې کله دوای پسې منډې وهي او کله بل کار او کله بیا بل کار پسې ځینې کارونه د روغتون دننه وي خو پرون د جولای په 12 دوه وار د ورسک روډ نه رنګ روډ او 400 روډ ته هم لاړو کله به چې د روغتون نه بهر ته د زوی د کټ سره نږدې په بل کټ کې پروت د مریض سره ورغلي او تنانو ته به ویل زوی ته مې خیال کوي او دغه تنانو به ورسره هم مرسته کوله خو هر لس نه تر د 15 منټه پس پورته د خپلوانو یا د کورنۍ د غړو لخوا ټلیفون نه ورتلل او د عبدالمجید د روغتیا پوښتنه به یې ته کوله سهار وختي د عبدالمالک سره یو وار بیا رابطه وکړه نو هغه وویل د زوی د سر اپریشن په اول وار بیګا د شپې شوې او وروسته د شپې ناوخته ورته دویم اپریشن کړی خو ویلې دعا کوي چې دغه اپریشن هم کامیاب شي شاهنواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو
مشال آنلاین
په 3:30 بجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 3:00 بجو
تاندې هیلې
په پاو باندې 3:00 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 3:30 بجو
اوریدونکو اوس تخبرونه په اخر کې اوسل بیا د اسرار العالم مومن نه لند خبرونه ورو
د پاکستان حکومتي کابینه په کابل ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ خلاصولو منځوري ورکړي پروند کابینه تر غونډې وروسته د کونو چر پاکستان وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینه په غونډه کې دغه پریکړه شوې د کابل ضلعو د کونکو له مشالو سره خبرو کې د حکومت د پریکړې هرکلی کړي خو وايي باید چې حکومت پر اختیار دا فیصله عملي کړي پاکستانی چارواکي وايي پرون د منځنۍ کورمې په زاوا سیمه کې د امنیتي سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه شوې د کورمې چارواکو پر مشر ډوتول د ډزو تبادله لمسپخینا د شپې تر ناوخته روان او چې پکې د حکومت لغړی او امنیتي سرتیرو وجل شوی او نور جبل شوی چارواکو د وسلوال لوري ته د اوختي ځانی ځان په اړه مشر ډوته څنګه دی ویلي په طریق درمنه پاکستان وایي محمد قراسانی د بریډ سیموري مندلې افغان طالبانو نن په یو بیان کې ترکیه ته دړه کور کړی چې افغانستان د مرکزی ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیبات کې ځواکونه پاتې نه کړی دا په داسې حال کې ده چې انقره اعلان کړی د کابل هوایي ډګر د ساتنې لپاره د ځواکونو په پاتې کولو غور کوي د مایل لومړی نیټه لکل نه چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړی نو طالبانو د افغانستان د 425 ولسوالۍ او دریمه برخه نیولې او داسې اندېښنې دي چې کابل حکومت سقوط کولی شي د حالاتو د جولای په 14 افغان ولسمشر شبنی دې ته اړ کړو چې د افغانستان شمال ته سفر وکړي او پر ځمکه امنیتي حالات وګوري او د انګلستان په لارډز میدان کې د مهال د پاکستان او کوربه هیواد انګلند ترمنځ د دریو میچونو د سیریز اخیری میچ روان دی پاکستان کرکټ لوبډلې تر دې دمه د یو وکټ په تاوان اته څلوېښت رنزونه جوړ کړي دي تر دې مخکې انګلند ټاس وګټو او لومړی د بالینګ کولو پریکړه وکړه د سیریز دوه میچونه
هغه انگلینڈ ګټلې او سیریز یې په خپل نوم کړې ده.
اوریدن کو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو به د موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان اسرار العالم مومند او تکنیکی همکار نادر است. تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.